د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې مزه بوریوال کاکړ هر کلی کوم په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجه سو په دې ساته خبرونه کې تاسو ته د پښتونخوا پاکستان او افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او شننې وړاندې کوو او همداسې به تاسو د خبرونې په دویم نیمای کې د مشال ریډیو 19 پروګرام جمهوریت هم واورئ. خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار احمد شاه اعظمي وړاندې کوي. لومړی د مهم خبرونو سرټکی، د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د هغو سیمو قانوني حیثیت بدولو لپاره د اکتوبر پر 9 د احتجاجي ناستې اعلان کړې دي. افغان ولسمشر او د ناټو مشر په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د اسارېدو مودې غځولو پریکړې هرکلی کړې دي او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ویلي ایران ورته د اټومي وسلو جوړولو پخوانیو مشکوکو هڅو په اړه معلومات ورکړي. اوس بشپړ خبرونه. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د روان میاشتې پر 9 په اسلام آباد کې د پارلمان مخ ته د احتجاجي ناستې اعلان کړې دي. تیر مازدیګر په پېښور کې تر غونډې وروسته د اتحاد مشرانو وویل د احتجاج موخه پر وفاقي حکومت فشار اچول دي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل سي. د غونډې مشر عبداللطیف افریدي مشال راډیو ته وویل دوی به د احتجاج پر مهال له پاکستاني واکدارانو غوښتنه کوي چې د قبایلي سیمو له ولس سره د توپیري چلند پای ته ورسول سي. هلته د قبایلي سیمو ځینو مشران وایي د هغو سیمو راتلونکي حیثیت په اړه دي له ولسه پوښتنه وکړل سي. افغان ولسمشر اشرف غني او د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ په افغانستان کې د راتلونکي کال تر پایه د 9800 امریکایي سرتیرو پاتې کېدو په اړه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما پریکړه ستایلې ده. پر ماښام اوباما په خپل وینا کې ویل د افغانستان ځواکونه لا په بشپړه توګه د خپلې خاورې ساتنې ته تیار نه دي، نو ځکه د 2018 میلادي کال تر جنوري وروسته به هم په هغه هیواد کې د 5500 سرتیر ساتي. اوباما ټینګار وکړ چې د دوی سرتیر به یوازې د افغان ځواکونو روزنې او د ترهګرۍ ضد عملیاتو دنده پر مخ وړي. هلته په برسلز کې د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ وویل په راتلونکو اونیو کې به اتحادي هیوادونه په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ په نوم د ماموریت مستقبل په اړه هم مهمې پریکړې وکړي. امریکایي ولسمشر پر داسې مهال په افغانستان کې د خپلو سرتیر پاتې کېدو مدا غځولې چې 4 ورځې مخکې وسلوالو پر کندوز ښار د حملې پر مهال ځینې مهمه ودانۍ ونیولې. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي له افغانستان د بهرنیو او امریکایي ځواکونو یوازې په هغه صورت کې ممکن دی چې وسلوالي خواوې له افغان حکومت سره سوله وکړي. دا خبره نوموړي پر ماښام په سپینه ماڼۍ کې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو مدې غځولو پر مهال وکړه.
By now it should be clear to the Taliban and all who oppose
دا وایي تر اوسه باید طالبان او د افغانستان سولې ټولو مخالفانو ته دا سپینه شوی وی چې له هغه هیواد به امریکایي او بهرني پوځیان یوازې په هغه صورت وزي چې په جګړه کې ښکېل خواوې له کابل سره تلپاتې سیاسي جوړجاړي ته ورسي. همدارز د طالبان او نورو ترهګرو پټنځایونه باید ختم کړل شي.
اوباما زیاته کړ چې راتلونکې اونۍ په واشنگټن کې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره د لیدو پر مهال به پر هغه ټینګار وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي. خبرونه لمشال اډیوس خوري. پاکستان او روسیه له کراچي تر لاهور د مایا ګیس نه لیکي غزولو تړون لاسلیک کړی دی. د پاکستان د تیلو او ګیس وزارت بیان وای د ال ان جی یا مایا ګیس د دې پروژې تړون په اسلام آباد کې د تیلو وزیر شاهد خاقان عباسی او د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک لاسلیک کړ. بیان وای پر دې 1200 کیلومتر اوږد پایپ لاین به 2 ارب امریکایي ډالر لګښت راځي او دا چې دا نه لیکه به تر 2018 میلادي کال پورې جوړ کړل سي. په پاکستان کې د مذهبي لږکیو استازي وایي په هغه هیواد کې مذهبي ازادۍ نه لري او له بېلابېلو ګواښونو سره مخامخ دي. په پېښور کې د هندوانو سازمان مشر هارون سرابدیال وایي د پاکستان له جوړېدو راهیسې پر هندوانو بریدونه پیل شوي چې تر ننه روان دي.
په موږ باندې خو اټیکس هغه وخت شروع شوی دی د څه وخت نه چې پاکستان شروع شوی دی. دلته یو هندو چې دی هغه دا کنسیډر کیږي چې هغه د مسلمانانو پاکستان او د اسلام دشمن دی. یو کمیونټي دی چې د هغه علاج معالجه نه کیږي. یو کمیونټي چې دی هغه بېروزګار دی. نو نور دهشت ګرد دی تاسو څه ته وایي؟
د اهلي تشیع استازي وایي په تیرو کلونو کې د 2000 هزارګانو یو وژونکی هم نه دی نیول سوی. عیسویان دریز لري چې په پاکستان کې نه خود دوی په ازادانه ډول عبادت کولی سي او نه یې بچیو ته په سکولونو کې د هغوی د دین تعلیم ورکول کیږي. دې استازو دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې 4 ورځې مخکې د امریکا بهرنی چار وزارت د مذهبي ازادیو په اړه په خپل یو رپورټ کې وویل پاکستاني حکومت پر مذهبي اقلیتونو د برید کوونکو په نیولو او هغوی ته د سزا په ورکول کې پاتې راغلي. د پاکستان حکومت په تیرو وختونو کې ویلي د فرقه ییز او مذهبي تاوتریخوالي مخنیوي لپاره اقدامات کوي. امریکای چارواکی وایي هغه افغان پوځي افسر یې نیولی چې تیره میاشت په مونټانا ایالت کې د روزین پر مهال پټ شوی و. یوه سرحدي پولیس ګریګ ډیف وویل د تنین په نوم دې کس لومړی دعوا وکړه چې د منګولیا دی، خو چې وروسته ترې پوښتنې وسوې نو ویې منله چې افغان دی. چارواکي وایي د تنین امریکایي ویزا تر هغې وروسته منسوخ کړل سوه چې نوموړی تیره میاشت له یوه بل افغان پوځي افسر سره د روزین پر مهال پټ شوی و. ډیف وایي تنین دا نه دي ویلي چې چیرې روان و او د ګرفتاري پر وخت یې مزاحمت هم ونه کړ. ده زیاته کړه چې تنین د سیاسي پناه غوښتنه هم نه ده کړې. نوموړی دا مهال په ګریف ټالس سیمه کې دی چې سالټ لیک ښار ته به وړل کېږي او بیا به افغانستان ته لېږدول کېږي. د روس پلټونکي کمیټې ویلي تیر کال د سایبیریا په یوه وړوکي ښار کې پر جمعه د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د برید هڅه کړې وه. دې کمیټې تیر ورځ ویل د پیش تحقیقات یې بشپړ کړي او د دوو کسانو پر ضد یې په عدالت کې مقدمه داخله کړې ده. کمیټې پر دوو کسانو له اسلامي دولت ډلې سره د تړاو تور پورې کړ او ویل چې دوی په سایبیریا کې پر جمعه د وسلوال برید پلان جوړ کړی و. د پلټنیز کمیټې ویاند ولادمیر مارکین ویل یو کس ولی امیر علیف نومیږي چې آذربایجانی دی او دا مهال په اوکراین کې اوسي. د ویل روسیې له اوکراین نه د دې کس ورته د سپارلو غوښتنه کړې خو کیف لا ځواب نه دی ورکړی. امیر علیف تیره میاشت د کیف په هوایي ډګر هغه مهال ونیول سو چې روسیې د هغه نوم د نړیوالو پولیسو د مطلوبه کسانو په لیست کې واچوه. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو استاذ پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې رابی اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپیه خرڅل کیږي او په 1.30 روپیه خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.60 روپیه او په 1.60 روپیه یو یورو په 1.09 روپیه او په 1.09 روپیه یو ریال په 1.60 روپیه خرڅل کیږي او په 1.85 روپیه خرڅول کیږي. یو درهم په 1.85 روپیه او په 1.86 روپیه یو افغانۍ په 1.02 روپیه او په 1.06 روپیه او په یو پاکستانی روپیه 222 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپیه 240 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د خالی په ورځ په پیښور او بنو کې موسم اوچوي او کوئټه کې به خال خال وریځي وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3 او کم نه کم 18، بنو کې 10 او 19 او په کوئټه کې 19 او 43 وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه درته احمد شاه زمی او رابی اکرم خان وړاندې کول. د کبالی سیمو سیاسي اتحاد د هغو سیمو قانوني حیثیت په اړه د احتجاجي ناستې اعلان کړی دی. امریکا ولسمشر په افغانستان کې د خپلو ځواکونو ایساری دو موده غزولې ده.
Our commitment to Afghanistan and its people endures.
افغان ولسمشر د اوباما د پریکړه ستایلې ده. د خیبر په لوړګ کې د مدني ټولنو غړو له حکومت غوښتنه کړې چې کبالی سیمې دی په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي.
پټل حکومت هغه هم په خیبر پښتونخوا کې صوبا کې زم شي.
او په جمهوریت خبرونه کې مو د 1980 لسیزي د جمهوریت بحالی په تحریک کې د پښتونخوا ملي او میګوند مبارزې ته کتنه کړې ده.
دا چې اوس بچا خنچو بلل کیږي دا زموږ هدف پوزي زموږ لرا تک سره سم دوی له هر طرفه ځخه فایرنګونه شروع کړه او ډېر درنې ګولۍ او بالکل مخامخې ورولې.
د دې هر څاورې دوه مشال ریډیو سره اوسه. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته. د کبالی سیمو سیاسي اتحاد اعلان کړی چې د رواني میاشتې پر یو کم درشمه به په اسلام آباد کې د پرمان مخې ته د هغو سیمو د عیني حیثیت بدلولو لپاره احتجاجي ناسته کوي. تیر مازګر په پېښور کې تر غونډې وروسته د اتحاد مشران ویل د احتجاج موخه یې پر وفاقي حکومت فشار اچول دي چې کبالی سیمې دي په خیبر پښتونخوا ګډې کې. غلام غوث رپورټ لري.
دغه پریکړه تیر ماجیګر په پیښور کې د قبایلی سیمو د مشر سیاستوال او قانون پوه لطیف افریدی په مشرۍ د فاټا سیاسي اتحاد په یو غونډه کې شوې ده. نوموړي د دغه غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل
دا فیصله وشوه چې دا په یو کم ډیر شم تاریخ اسلام آباد ته مونږ کله چې 15,000 خلک بوجو چې هلته احتجاج وکړو پارلیمنٹ مخته ومنګ خاموش احتجاج کو او مونږ با التا د ټولو سیاسي جماعتونو مشرانو ته دا خاص کوم چې سبا نور د فاټا خلک تاسو د زناور په کتار کې ما چوي عدالتی نظام ورکی او دا پا پختونخوا کی شامل کی
هم دا اکتوبر پا یو کم دیر شمن هیتا دا پارلیمان مخیتا دا قبایلو دا مستقبل دا آئینی حیثیت پا لرکی دا احتجاج پا آره دا باجولنا دا پیپلز گوند سر تعلق لرون کی دا قامی اسمبلی پخوانی غړی اخونزاده چیټان مشال ریډیو ته وایي
یوس منگا پا دی بانی مجبورو شو دا دی سیمینارونو نراوزو دا دی بندو کمرو نراوزو دا دی پریس کامپرنسو نراوزو او برای را شرکونو تر اوزو منگا پا واز اخلابانی واس کرده کو چه اخیر منگا قبایلو کمو گناه کلیده چه در طور منگ در پارانه یو قانون دی اغوی تا انسانی حقوق حاصل دی اغوی تا عدالتونو تا رسیدل حاصل دی اغوی تا قانون سازی تا رسیدل حاصل دی اخیر منگا قبایلو کمو گناه کلیده چه دازه منگ در پارانه ممنوع دی
دا یادوانی ورده چه پا دی رستیو کی دا قبایلی سیمو دا مستقبل دا عینی حیثیت لپاره هلی زلی تندی شوی دی
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما په افغانستان کې د خپل سرتیرو پاتې کېدو پلان ته بیا کتنه کړې او ویلي دي چې د راتلونکي کال تر پای به په هغه هیواد کې نظر 800 سرتیرو پاتې کېږي. تر دې مخکې ټاکل شوی و چې دا سرتیری به د راتلونکي کال تر پای له افغانستانه ایستل کېږي او یوازې دومره ځواک به ایساریږي چې په کابل کې د امریکا سفارت ساتنه وکړي سي. خو اوباما وویل افغان ځواکونه لا نور وخت اړتیا لري چې په پړتوګه د خپلې خاورې ساتنې جوګه سي. تفصيل ملالې بشیر وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د خپل خبرو پر مهال ویل چې د ولسمشری د دورې تر پایه په افغانستان کې 5500 امریکایي سرتیري پاتې سي. د اوباما په وینا 9800 سرتیري یعنی د اوسنی شمیر سرتیري به د 2014 کال تر پای په افغانستان کې حضور ولري. د زیاته کړه چې امریکایي ځواکونه به پراتلونکو دوو کلونو موده کې د افغان ځواکونو پر روزنه او له تروریزم سره پر مبارزه تمرکز کوي. د وسلوالو ځواکونو د سر قومندان په توګه زه به پرې نشتم چې افغانستان یو ځل بیا زموږ پر هیواد د حملو لپاره د تروریستانو په تنځای په توګه وکاریږي. زموږ ځواکونه به په همدې خاطر په دوو سختو مریتونو کې ګډون ولري. لمړی د افغان ځواکونو روزنه او د القاعده د پاتشونو د تروریزم پر ضد مبارزه. د امریکا ولسمشر په خپل څرګندونو کې ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په کندوز ولایت کې د عملیاتو پر مهال خپل وړتیا څرګند کړه او پر ځان د بسیاینی پر لور روان دي. خو اوباما ټینګار وکړ چې تر اوسه د افغان ځواکونو دا وړتیا تر خپل پیاوړي برید نه رسیدلې. د اوباما په وینا له دې سره چې په افغانستان کې د امریکا ماموریت پای ته رسیدلې دي، له افغانانو سره د امریکا ژمنې به د اوږدې مودې لپاره وي.
American forces no longer patrol.
نن امریکایي ځواکونه د افغانستان په کلیو کې غزمنه کوي. موږ ځواکونه د طالبانو پر وړاندې په هیڅ ډول ځکنیو عملیاتو کې برخه نه لري. دا ماموریت اوس له افغانانو سره دی او هغه د خپل هیواد د امنیت مسؤلین په خپل دي. د افغانستان او د دې هیواد له خلکو سره زموږ ژمنې زیاتې. اوباما همداراز د افغانستان د ملي وحدت د حکومت ستاینه وکړه او ویل چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د یو شمیر امریکایي چارواکو په وینا اوباما په افغانستان کې د خپل هیواد د سرتیرو حضور او شمیر د ځینو نظامی قومندانانو پر خوشتنه تایید کړ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
افغان ولسمشر اشرف غنی او د ناتو مشر ینز ستونتلبرګ د امریکا ولسمشر باراک اوباما هغه پریکړه ستایلی چې تر مخه بیا په افغانستان کې د راتلونکي کال تر پایه نظر 800 امریکایي سرتیري پاتې کیږي. اشرف غنی بیگا ویل د امریکا په همکاري به افغانستان د ترهګرۍ ضد پیاوړی مرکز شي. هلته د ناتو مشر وویل ناتو به هم په راتلونکو څو ورځو کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په اړه مهمې پریکړې وکړي. یو ځل بیا ملالۍ بشیر.
ولسمشر اشرف غنی په خپل څرګندونو کې ویلي چې د افغانانو په استازي توپ د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پریکړې هر کله کوي چې له افغانانو سره د دې هیواد د همکاریو په اړه یې کړي په ځانګړې توګه چې په امنیتي برخه کې په ستراتیژیک تړون کې د درج شویو مسایلو پر بنسټ همکاري کوي. غنی وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او د تروریزم ځپل په افغانستان کې د امریکا د ماموریت د تمدید اصلي هدف دی.
تمرکز امریکا د دو بخشو
د امریکا تمرکز پر دوه مهمو برخو دی، یو په هنه تجهیز او د افغان ځواکونو پیاوړتیا، د افغانستان له ځواکونو ملاتړ، دوهم د تروریزم د ختمولو لپاره همکاري. افغانستان او امریکا ګډي ګټې لري او په دې چارچوب کې سیمه ایز همکاري ته په کتو سره افغانستان د تروریزم پر ضد د غوره مرکز په توګه پیاوړی کیږي.
ضد تروریزم مورد تقویه قرار میگیره.
افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې افغان امنیتي ځواکونه په نظامی توګه توان لري او کولای سي په بشپړه توګه د خپل هیواد دفاع وکړي. په بروکسل کې د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د دې پریکړې هرکلی وکړ او دا یې د افغانستان په ګټه وبلله. د ده په وینا ناتو به هم په راتلونکو اونیو کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په اړه موافقې ته رسیږي. زه د ولسمشر اوباما د اعلان هرکلی کوم چې امریکا به د خپلو سرتیرو اوسنی شمیر په افغانستان کې د 2014 کال تر پایه پرېږدي او تر 2014 کال وروسته به هم په افغانستان کې د پام وړ حضور لري. دغه مهمه پریکړه ده او په افغانستان کې د ناتو او متحدو هیوادونو د حضور لپاره لار پرانیزي. په راتلونکو اونیو کې به ناتو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت تر راتلونکو په اړه مهمه پریکړه کوي. اوس مهال 9800 امریکایي سرتیري په افغانستان کې ځای پر ځای دي چې په کابل، بګرام هوایي اډه، جلال آباد او کندهار کې حضور لري.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتست. په پاکستان کې د مذهبي لږکیو استازي وایي په هغه هیواد کې مذهبي ازادي نه ده ورکړل شوې او دا چې دوی لا یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. دوی دا څرګندونه له هغه وروسته کړې دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه خپل کلنۍ رپورت وړاندې کړ. په دې اړه تفصیل لا یو لنډې دمې وروسته اورو. په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تازه رپورت کې د یو شمیر نور هیوادونو ترڅنګ پر پاکستان هم کلک نیوکې شوې دي. په رپورت کې راغلي چې د پاکستان حکومت پر مذهبي لږکیو د برید کوونکو په نیولو او سزا کولو کې پاتې راغلی دی. د رپورت په لیکنه په پاکستان کې په ځانګړې توګه شیعه مسلمانان او د عیسائي مذهب پلویان په زیات شمیر په نښه شوي دي. که څه هم د پاکستانی حکومت خبرګون مخې ته نه دی راغلی، خو په خپله په پاکستان کې میش د زیاتره مذهبي لږکیو استازي د مذهبي ازادۍ نه درلودلو په خلای کوي. د عیسایانو د حقونو لپاره کارکونکي شیمون الفرید ګیل وای د پاکستان له جوړېدو راهیسې په دې ملک کې له مذهبي لږکیو سره بې انصافي او ظلم روان دی. دی وای
موږ دانو شو ویلې چې په پاکستان کې د ټولو مذهبونو منونکو ته برابر حقوق ورکړل شوی. د عیسوي مذهب پلویان په آزادانه ډول د خپل مذهب رسمونه نشي ادا کولای. هغوی په سکولونو کې د خپل عقیدې مطابق خپل تعلیم نشي ترلاسه کولای. په نړۍ کې د تیرو سلو یا 500 کلونو پرتلا د بشري حقوقو حالت ښه شوی دی، خو دلته په پاکستان کې تر پرخوا لا پسې خراب شوی دی.
د ټول پاکستان د هندوانو د حقوقو د سازمان مشر هارون سرابدیال هم شیمون الفرید ګلتا ورته نظر لري. نموړي مشال راډیو ته ویل د نورو مذهبي لږکیو غوندې دوی هم په وار وار په ډیره بيدردی په نشه سوي دي. د هارون سرابدیال په وینا پر دوی هم د بریدونو لړۍ د پاکستان له جوړېدو سره سمه پیل شوی و.
بموږ باندې خو اټیک هغه وخت شروع شوی دی چې څه وخت نه چې پاکستان شروع شوی دی. دلته یو هندو چې دی هغه دا کنسیډر کیږي چې هغه د مسلمانانو، پاکستان او د اسلام دشمن دی. یو کمیونټي دی چې دا هغه علاج معالجه نه کیږي، یو کمیونټي چې دی هغه بیروزګار دی. نو نور دیشه در دی چې تاسو څه توای
د هزاره ډیموکراټیک ګوند یو مخکښ رضا وکیل هزاره وای کڅ هم حالات په تیر یو کال کې د پخوا په پرتله یو څه ښه شوی دی، خو بیا هم هغه سن دی لکه څنګه چې پکارو. رضا وکیل هزاره وویل
دا چې دی زموږ د پاره یو ډیر د پریشانی باعث دی چې 2000 کسان وشتل شوی دي په قتل رسیدلې دي خالص یګان هزارګان. نو په دا کې موږ ډیر خوشاله یو. حقیقت دی چې زموږ قاتلان تر اوسه آزاد ګرځي، زموږ قاتلان نه دي نیول شوی، زموږ قاتلان ته سزا نه دي رسول شوی.
خو د سیکانو د حقونو لپاره کارکونکو سردار سورن سنگ بیا وایي چې د دوی د مذهب پلویان تر اوسه د پام وړ ستونزې نه لري. د وویل
مونږه دلته ډیر زیات سہولیات موجود دي او موست ریسنتلی زمونږ یو بل ګوردوارا چې دا په خبر کې تاریخ ګوردوارا دا ډیر زړه دغه اوپننګ کیږي خپل د جن خپل د مرګ خپل د شادي بیا مختلف تقریبات رسومات هیڅ قسمه دلته مونږ سره مسله نشته دي
که څه هم په پاکستان کې د میشت زیاتره مذهبي اقلیتونو ترڅنګ د بشري حقوقو لپاره کارکونکي هم تور لګوي چې د مذهب او فرقو پر اساس په پراخه کچه بې انصافي او ظلم کیږي خو پاکستانی چارواکي دا نه مني او وایي چې ټولو ته برابر حقوق ورکړل شوی دی
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سکو شپږ سو یویش پلندو سپو دولت زرا یو سل دیش پنځل لزرا درې سو شپېته پنځل لزرا اووه سو شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شئ
د پېښور په ګډون د خبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې د وزیر اعلی پرویز خټک هغه امر پر ضد مظاهری سوي دي په کوم کې چې هغه په بلدي دارو کې د نویو کسانو د ټاکنې امتحان بیا اخیستو ویلو په مظاهره کوونکو کې یو شمیر تیر ورځ مشال رادیو ته وویل چې دوی په خپل قابلیت په امتحان کې بریالي سوي نو ځکه باید ورته د کلیو د شوراګانو سکیټریانو دندې ورکړل سي ځینو مظاهره کوونکو تور پورې کړ چې پر دې موضوع د صوبې واکمن ائتلافي ګوندونو تحریک انصاف او جماعت اسلامي ترمنځ اختلافات دي خو د بلديات وزیر او د جماعت اسلامي غړي عنایت الله دا خبره ردوي البته وای د کلیو کونسلر سیکریټریانو ټاکنې له قانون سره سمې سوي دي غلام غوث نور حال راکوي
څو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په بلدیاتي ادارو یا مقامی حکومتونو کې د نوي ټاکل شوی شپږ دیرش سوه ویلیج کونسل سیکرترانو د برتۍ عمل ابس ګرځولی و او بیا د سره یې د ویلیج کونسلو د سیکرترانو د برتۍ کولو امر ورکړی و خو د پېښور په شمول د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو کې تېره ورځ دغه نوي برتۍ کړی شوي کسانو د پښتونخوا د وزیر اعلی د دغه امر په ضد مظاهرې ترسره
زمانو مرشاد دے مردان سره تعلق ساتم رول مردان نا مونږه ویلیج کونسل سیکریټری نایبرهود سیکریټری لپاره اپلای کړی و دلته ان ٹی ایس ٹیسٹ شو دا غی بیا رزلټ رالو اغه رزلټ کې مونږ په میرټ باندې رالو پرویز خټک صاحب اغا کینسل کړ
دے مظاهره کوونکو مشال ریډیو ته د هم ویل چې د ویلیج کونسل د نوی برتی کړی شوی سیکرترانو په سر د اتحادی حکومت د تحریک انصاف او جماعت اسلامي ترمنځ اختلافات رامنځته شوی دی
خان د مردان زمنګ دا انټرویو چې په کوم بیس باندې کینسل شوی دا نه هغه پرویز خټک سره ویلو چې دا د سوابدی د نمبر ورکړی شوی دی سوابدی د نمبر چې کوم دی هغه صرف 8 نمبر دی هغه د انټرویو نمبر دی یا تاسو دا نمبر ختم کې یا چې کوم دی دا انټرویو تاسو دوباره کې دوباره د ان ٹی ایس او دغه د اشتهار سره جواز نه پیدا کیږي د پی ٹی آی او د جماعت اسلامي په خپل دی کې چې کوم دی یو مخالفت شروع شوی دی
خود بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله چې د جماعت اسلامي سره تعلق لري تیر مخام مشال ریډیو ته وی چې د بلدیاتو په محکمه کې دغه برتۍ د قانون مطابق شوی دی او هغه د لړکی د وزیر اعلی هوس سره هیڅ اختلافات نه لري
زما هیڅ اختلافات نشته وزیر اعلی مخ کې دا اقدام وکړ چې ډیپټی کمشنر د کمیټي چیرمن جوړ کړو پرې باندې څه اعتراض وکونه کو چې ما ویل یا زما سره رابوت پورته شو او دا اپوینټمنټ د ډیپټی کمشنر وکی چې کومه ریکروټمنټ شوی دی نه هغه قانون مطابق شوی خو دا کې استاکورد فالو شوی دی وزیر اعلی وایي چې نه دا انټرویو د لکه د دې وجنه خلکو ته پرابلم دی
په دغه شپږ دیرش سوه نوي برتۍ کړی شوی ویلیج کونسل سیکرترانو کې زنو د وزیر اعلی د دغه امر په ضد په عدالتونو کې هم اپیلونه داخل کړي دي غلام غوث مشال ریډیو پېښور
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ
د کبالی سیمه خیبر په لوړګ کې د مدني ټولنو غړو سیاسي مشرانو او زده کوونکو وشتنه کړې چې د اف سی آر قانون دی ختم کړل سي په دوی کې ځین وویل دوی د هغه قانوني مسوده یا لاسوند ملاتړ کوي چې د پاکستان په پارلمان کې د کبالی سیمو استادو د هغو سیمو آئینی حیثیت بدلولو لپاره جمع کړي دي خو بلی خواته د کبلی سیمو ځینی مشران د دې مسودې مخالفت کوي او وایي چې په خیبر پښتونخوا د ورګډېدو پریکړه نه مني فرهاد شنواره نور حاله کوي
د خیبر جنس په لوړګي کې د یو غونډې په محل د سیول سوسایټي غړو سیاسي مشرانو او زده کوونکو غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمونه د اف سی آر نظام ختم کړی شي او دوی د فاټا پارلیمنټیرین لخوا په قومي اسمبلی کې جمع کړی شوی بل حمایت کوي. په دې حکله د لوړګي یو تن نادر شاه پریدي مشال ریډیو ته وویل
او فاټا پارلیمنټیرین کوم بیل چې په قومي اسمبلی کې جمع کړی موږ د هغه پوره حمایت کو موږ دا غوړو پټل چې کوم ادو هغه هم په خیبر پختونخوا کې صوبا کې زم شي.
او د خیبر ایجنسی او سیاسي مشر زرنور پردی وویل چې اف سی آر د قبایلی سیمو په پرمختګ کې یو لوی خند ګرځېدلی دی.
اف سی آر په قبایلی علاقو د تعمیر او په ترقه کې د ټولو نه غټ رکاوټ دی. دا یو قسم ته قبایلی غلامان جوړ کړی دي. قبایلی علاقې چې کم دي دا په صوبایي سملې کې زم کړی شي او قبایلی علاقې د تعمیر او د ترقه په لور باندې روان شي.
او د خیبر زخخیلو سیمې او مشر شاکر پریدی د اف سی آر نظام پاړه په خپل خبرو کې وویل
مشر سړی بي اغا به شپتو یا یاو کالو بي یا عام تحصیلدار بیراشي ورته به جدا جیل تاکا په کوم قانون کې مشر سړی جیل تاکا یی دویم خبره دالو چې دلتا په پټی کې لکه چاند کا سامري دا غو په هر شی باندې قبضه وی.
او د ځکونکو یوه اتحادی مشر امیر پر دی وویل
قبایل چې په خیبر پختونخوا کې زم کېدو خو مونږ ځکه حمایت کوو چې چونکه زمونږ یو کور په خیبر کې بل مو په پیښور کې مونږ هسپتال د پیښور استعمالو مونږ یونیورسيټ د پیښور استعمالو مونږ نور سہولتونه د پیښور استعمالو نو دی وجنه مونږ دا وایو چې پیښور والا خلنه زمونږ ورونه دی په کار دی چې یو غل شو. دین علاوه چې کوم زمونږ پارلیمنټیرین دی چې په 67 سال کې بونو بزر مانداس یو ښه ګام اوچت کړی شوی دی دا مونږ بیا هم حمایت کوو. کدا اف سی آر دومره قانون وي نو دا د اسلام آباد کې لاګو کړی شي دا د بلوچستان کې لاګو کړی شي دا د کراچۍ کې لاګو کړی شي.
یا د دې چې 13 میاشت د فاټا پارلیمنټیرین د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې د قبایلی سیمو په موجوده آئینی حیثیت کې د بدلون لپاره یو بل جمع کړی دی چې بنیادی مقصد یې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډول دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د افغانستان د غزنی ولایت امنیه کمانډان وای د تیرو څو ورځو جګړو پر مهال یا بلاخیره د کابل او کندهار لار له وسلوالو پاکه کړی ده. جنرال امین الله امیر خیل بیگم شال رادیو ته ویل په نشټو کې تر 350 پوری وسلوالو او جلسوی او جوبل سوی دي چې پکې د پوینا ځین مهم کمانډانان هم شامل دي. د تور پوری کړي چې وسلوالو ته په پاکستان کې روزنه ورکړل کیږي او لارښوونه ورته د هغه هیواد امنیتی او استخباراتي ادارې کوي. پاکستان په بیا بیا لدی تور انکار کړي. هلته وسلوالو طالبانو هم په تیرو څو ورځو کې پر افغان ځواکونو د بریدونو او د سرتیرو مرګ جوبلی ادعا وکړي دي خو آزاد سرچینو لا د هیڅ لوري د داوو پخلی نه دی کړی. سید شاه سکیم نور حال راکوي.
د غزنی امنیه قومندان جنرال امین الله امرخیل ادعا کوي چې په وژلو شویو او ټپي شویو وسلوالو کې د طالبانو څو تنه جنگي قومندانان هم شامل دي.
ټپي او زخمي چې راپور ده تر یو نیم سره پورې دي چې هغه مهم قومندانان هم له باندې تیزي او په نامه دي او بوسو ملا سمین څو قومندانان دي ټپي شوي چې پاکستان ته ولې تداویل په خاطر او زخمیان لري.
د وژلو شویو او ټپي شویو طالب قومندانانو نمونه ملا عبدالرحمن و غزای، ملا اوبوس، قومندان مخلص، ملا شیراغا او ملا عاکف ښودل شوي دي. امنیه قومندان وایي په جګړو کې طالبان د پاکستانیانو تر امر لاندې وو او تر کرښې پورې غاړه ورته پاکستانیانو پراخ روزنځایونه جوړ کړي دي.
مستقیما هغه کړي استخباراتي کړي چې هغه ټول افغانستان لږه نه متضرر ده، هغه رهبري کوي. حتی د ناوې په ولسوالۍ کې د دوی د همغه طریقه هلته مرکزونه جوړ کړي دي، اقبالات ورته کوي. د ډیورنډ کرښې هغې خواته فوجیان د دې دی اکمالات کی دوی تقویہ کی دی ٹریننگ مرکزونا لري.
جنرال امین الله امرخیل وای تر غزنی تیر شوی د کابل کندهار لوی لاره د مسافر پر مخ پرانسته
دغه د دوی دغه خطوط په دې مسیر کې ماتول او د پرون څلور بجو شاوخوا کې دا مسیر ټول خاصه وای د بیګاش په ټول هغه وسایط په دغه لارو کې بند پاتې و تا تر مقره پورې د کابل ته داړمن توګه ورسېدل حرکت کړی و.
طالبانو د دغې لارې د بندولو مسؤلیت منلی و او په تیرو څو ورځو کې ابداوې کولې چې د لارې په اوږدو او ښار ته څیرمه یې د سرتیرو پر موټرو بریدونه کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یوه نیمه بجه سوه. احمد شاه اعظمي څخه د خبرونو لنډیز اورو. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد د روان میاشتې پر 9 په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د احتجاجي ناستې اعلان کړی دی. تېر مازدیګر په پېښور کې تر غونډې وروسته د اتحاد مشرانو وویل د احتجاج موخه پر وفاقي حکومت فشار اچول دي چې قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل سي. افغان ولسمشر اشرف غني او د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ په افغانستان کې د راتلونکي کال تر پایه د 9800 امریکایي سرتیرو پاتې کېدو په اړه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما پریکړه سایلې ده. پر ماښام اوباما په خپل وینا کې ویل د افغانستان ځواکونه لا په بشپړه توګه د خپلې خاورې ساتنې ته تیار نه دي، نو ځکه د 2019 کال تر جنوري وروسته به هم په هغه هیواد کې 15,500 سرتیري ساتي. ولسمشر اوباما له افغانستانه د بهرنیو او امریکایي ځواکونو وتل یوازې په هغه صورت کې ویلي له افغانستان د بهرنیو او امریکایي ځواکونو وتل یوازې په هغه صورت کې ممکن دي چې وسلوالې خواوې له افغان حکومت سره سوله وکړي. دا خبره نوموړي پرون په سپینه ماڼۍ کې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو مودې غځولو پر مهال وکړه. اوباما زیاته کړې چې راتلونکې اونۍ په واشنګټن کې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره د لیدو پر مهال به پر هغه ټینګار وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي. پاکستان او روس له کراچۍ تر لاهور د مایع ګیس نل لیکې غځولو تړون لاسلیک کړی دی. د پاکستان او تیلو او ګیس وزارت بیان وایي د ایل این جی یا مایع ګیس د پروژې تړون په اسلام آباد کې د تیلو وزیر شاهد خاقان عباسی او د روس انرژي وزیر الکساندر نواک لاسلیک کړ. بیان وایي پر دې 1200 کیلومتر اوږد پایپ لاین به 2 ارب امریکایي ډالر لګښت شي چې روسیا به په غاړه اخلي او دا نل لیکه به تر 2019 کال پورې جوړ شي. او په پاکستان کې د مذهبي لږکیو اساس وای په هغه هیواد کې مذهبي ازادي نه لري او له بیلابیلو ګواښونو سره مخامخ دي. خو د پاکستان حکومت په تیرو وختونو کې ویلي د فرقیز او مذهبي تاوتریخوالي مخنیوي لپاره اقدامات کوي. د خبرونو لنډیز مله مشال ریډیو اوریده چې احمد شاه اعظمي وړاندې کاوه او اوس بولارد سو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان په کورنۍ ورسپانو کې نن پر کوم موضوعاتو باندې بحث شوی دی. د مشال ریډیو خبريال سیراج زهیر دا ورسپانې لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورسپانه اکسپرس ټریبیون خپل ادارې د ماشومانو جنکو په ودونو باندې لیکلې او وایي چې پاکستان ته اوس هم ډیر مزل پاتې دی چې نارینو او زنانو ته یو شان حقونه ورکړي او په خاص توګه زنانو او ماشومانو جنکو ته یو محفوظ ماحول ورکړي. ادارې وړاندې لیکي چې سخت کل مدني ټولنو او د خیبر پښتونخوا حکومت د ماشومانو جنکو د ودونو پر ضد نړیواله ورځ په ګډه سره ومانځله. چرته چې یو شمېر غونډو ته وینا کوونکو دا خبره وکړه چې کيو په ټول دنیا کې د جنکو په حق لډیر پرمختګ شوی دی، نو بلخو د هغه په نسبت پاکستان او په خاص توګه خیبر پښتونخوا کې د ماشومان جنکو په کم عمر ودونو یا زبردستي ودونو په حق لا سکار نه دی شوی. ادارې زیاته وی چې دا وخت ضروری ده چې یو داسي پالیسی مخې ته راوستي شي چې په قانوني توګه سټګلارا وټاکل شي او زاړه روایتونه ختم شي او د ماشومان جنکو په تعلیم توجه ورکړل شي. ادارې وایي چې د دې مسلې د حل هم دی چې زنانه او ماشومان مانو ته داسې پروګرامونه ورکړی شي چې په دوی کې د تعلیم شوق او اهمیت پیدا شي او چې دا شان زموږ په ټولنه کې کم بد رسمونه او رواجونه دي چې د هغې بد اړخونه ورته هم په دغې پروګرامونو کې وښودل شي. بل پلو د پېښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپل ادارې پنجاب کې د ترهګرۍ په زیاتېدونکو کارویانو لیکلې او وایي چې د ډېره غازی خان سره نږدې په تونسه ښار کې د حکمران ډلې مسلم لیگ نون د یو غړي امجد فاروق کوسه په دفتر شوي ځان وژونکي حمله کې ځینې خلک مړه او ژوبل شو. نوموړی دې حمله کې ځکه بچ پاتې شو چې هغه په دغه وخت سیاسي سیاسی دفتر کې موجود نه وو. دریم مخکلي کې چې د دین اوړان د هم ډیر غازی خان کې لوی دماکې شوې دي. دا رنګ د پنجاب نور خارونو او په خاص توګه د صوبایي وزیر داخله په حجره اٹک کې شوې حمله د پنجاب حکومت په پالیسو ګوتی را پورته کړي. هر څوک ویل کېږي چې اٹک د خیبر پختونخوا سره نږدې سیمه ده، نو امکان دی چې وسلوال د هغه ځای راغلي وو. خو وروسته پته ولګېده چې دغه خلک د اٹک او پنجاب د نورو سیمو وو. دریا اخیر کې لیکي چې پنجاب حکومت او قانون نافذ کوونکو ادارو له پکار دي چې خپل پالیسو کې بدلون راولي او پنجاب کې د هم دورانکارو خلکو په ضد کاروایانی وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاکستانی ایران روسپانی په هغه هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډلې د نفوذ او پر وړاندې د پاکستاني امنیتي چارواکو اقداماتو په اړه لیکنه خبره کړې ده. هلته امریکایي روسپانی واشنگټن پوسټ د افغانستان پر جنوبي ښارونو د طالبانو د بریدونو موضوع ته کتنه کړې ده. د دواړو لنډیز هارون بچا وړاندې کوي.
د ډان ورسپانی لیکنه وایي په دې خبره کې اوس نور شک نه دی پاتې چې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش پاکستان ته ورسېدلې ده. لیکنه کاږي د پاکستان په څیر هیواد کې چې وارد مخه بیلابیلې وسلوالې ډلې پکې فعال دي، د داعش نفوذ به په هغه هیواد کې د ترهګرۍ ضد جګړه نور هم پیچلې کړي. خو دغه خطر پر وړاندې د پاکستانی مقاماتو لکه سلمل داسې بریخي چې یا خو هغوی دغه ګواښ ډیر جدي نه ګڼي او یا بیا له پایلو یې ناخبره دي. په پاکستان کې د قانون عملي کولو ادارو چارواکو ته د دې خبرې ثابتول سخت تمام شوي چې ګنې اسلامي دولت وسلواله ډله چې په منځني ختیځ کې جګړه کوي په پاکستان کې لفال وسلواله ډلو سره نیخ په نیغه تړاو نه لري. خو لیکنه وایي که د داعش او پاکستاني وسلواله ډلو ترمنځ د نه تړون خبره ثابته هم شي، د زیات خطر خبره د یاد ډلې د فرقیز تاوتریخوالي هغه نظریه ده چې په پاکستان کې فعال وسلواله شبکې یې ډېره په اسانۍ سره قبلولی او پر مخ وړلی شي. بلخوا د واشنگټن پوسټ ورسپانې په لیکنه کې په افغانستان کې د رواني جګړې موضوع راغستل شوی. لیکنه وایي ورسته له هغه چې طالبان د افغانستان په شمال کې د کندوز له خاره وستل شول، هغوی پلان لري چې د نورو ولایتونو پر مرکزونو ورته بریدونه وکړي. افغان طالبان غواړي د هیواد په جنوب کې د کلات او غزنی پر خارونو حمله وکړي. ورسپانې دا خبره د افغان چارواکو د یادو خارونو د اوسیدونکو له خولې کړې ده. د غزنی چې د غزنی ولایت مرکزی خار دی او همدارس د کلات چې د زابل ولایت مرکز دی په شاوخوا سیمو کې په دې ورستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو نښتی شوې دي. دوه اونۍ وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا د کندوز خار د نیولو په ترڅ کې افغان امنیتي ځواکونو او همدارس په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو ته ستره ضربه ورسېده. لیکنه زیاتوي د طالبانو دغه حمله وخوده چې افغان امنیتي ځواکونه هغه رنګ چې تمه کېده پیاوړي شوي نه دي، او دا چې د افغان طالبانو د ځپلو لپاره هغوی لا هم د امریکایي ځواکونو مرستې ته اړتیا لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
واشنگټن پوسټ ورسپانې د سعودي عرب بچا سلمان ضعیف حالت او د ولیعهد او د هغه مرستیال ترمنځ د واک ویش پر سر پیدا شوی جنجال او ناندریو ته کتنه کړې. لیکنه وایي پخوا به د سعودي عرب د کورنیو چارو او اختلافاتو په اړه چاته پته نه لګېده او اوس هر څه مبهم او پیچلی بو، خو اوس د هر څه ښکاره شوی دی. نجیب عامر په دې اړه نور حال راکوي.
واشنگټن پوسټ ورسپانه کې خبریال ډیوډ اګنیشوس لیکي سعودي عرب د یو داخلي سیاسي طوفان په لوري روان دی. دغه سیاسي طوفان عمده لامل دی چې پاچا سلمان ضعیف شوی او دغه د ځایناستي د ټاکل کېدو لپاره د شاهي خاندان د غړو ترمنځ سازشونه روان دي. ورسپانه لیکي که څه هم د سعودي عرب داخلي چارې عموما د نورې نړۍ لپاره پټې او مبهمې وي، خو دا تازه نندرې د معمول پر ضد ښکاره او جوتې دي. د ولی عهد شاهزاده محمد بن نایف او د هغه د مرستیال محمد بن سلمان ترمنځ د اختلافاتو خبرې اوس په ګرد عربي نړۍ کې کیږي. دغو اختلافاتو په تیر سپتمبر میاشت کې هغه مهال سر راښکاره کړو چې نهاویه کرن پاچا سلمان له واشنگټن څخه لیدنه وکړه او په دې سفر کې ورسره شاهزاده محمد بن سلمان چې د زوی هم دی ملګری و. د نوموړي عمر یوازې 13 کاله دی. د واشنگټن چارواکي د شاهزاده محمد بن سلمان لیدو ته لیواله وو، خو دا اندېښنه ورسره وه چې دا به د شاهزاده محمد بن نایف د واک د چیلنج کولو په معنا وي، څوک چې د القاعدې پر ضد په جنگ کې د امریکا باوري ملګری دی. د محمد بن سلمان پلویان غنی چې نو وړی ځوان دی او په سعودي پاچاهي کې یو شمیر هغه بدلونونه راوستي شي چې خلک ترې تمه لري. ځوان شاهزاده د اقتصادي تنوع، د نچکاری یا د ادارو د خصوصي کولو او د متحده عرب اماراتو په څیر د سبون غوښتون کړي. داسې ویل کیږي چې نو وړی د امریکا د لوی شرکتونو سره د خپل اصلي پلانونو په اړه خبرې کړي دي. واشنگتن پوسټ د امریکا یو پخوانی چارواکي سره خبرې کړي چې د شاهزاده محمد بن سلمان سره تفصیلي ملاقات کړي او هغه وایي د شاهزاده تخیل ډیر اغیزناک دی. بل پلو په شاهزاده محمد بن سلمان نیوکه کوونکی بیا وایي چې هغه ډیر استراری او ناتجربه کار دی او نوموړي په یمن کې یو ناکامه او ګرانبیه جنگ پیل کړی دی. دوی وایي د یمن جنگ القاعده نوره پیاوړې کړي او د کډوالو یو لوی بهیر مخې ته راوستي چې د سعودي عرب لپاره دا هم د یو فشار حیثیت لري. د واشنگتن پوسټ په وینا داخلي نندرې تیره میاشت زیاتې شوې ځکه چې له امریکا نه د ستنېدو پر مهال شاهزاده محمد بن سلمان د شاهزاده محمد بن نایب خاص سلاحکار سعید الجبری له دندې لرې کړ. په دې خبره امریکا او غربي نړۍ هم اندېښنه ښکاره کړې ځکه چې سعید الجبری د سعودي عرب او غربي نړۍ ترمنځ د استخباراتي اړیکو وسیله وه.
برتانوی ورځپاڼې فاینانشل ټایمز د لسګونو مرکو پر اساس یو رپورت خپور کړی او ویلي دی چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت ته ډله د تیلو له خرڅلاو هر ورځ شاوخوا یو نیم میلیون ډالر ګټي. ورځپاڼې لیکي پر دې سربیره چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د دې وسلوالې ډلې د کاروبار ماتولو هڅه کوي خو د تیلو سوداګري به لخنډه روانه ده. د لیکنې مهمه برخه پامیر ساحل وړاندې کوي.
برطانوی فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په خپل تحقیقاتي رپورت کې ویلي په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې تر واک لاندې سیمه د تیلو پیداوار لپاره مشهوره ده او دا ډله د تیلو خرڅلاو لارې د خپل وسلوالو فعالیتونو او جګړې لپاره پیسې برابروي. په لیکنه کې راغلي نړیوال ائتلاف د اسلامي دولت ډلې د تیلو کاروبار خپل لومړی او مهم هدف ګرځولی خو پر دې سربیره د تیلو تجارت بې له خنډ او ځنډ روان دی. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه وایي تیل د اسلامي دولت ډلې لپاره تور سره دي چې دوی د تور بیرغ لوړولو لپاره امکانات برابروي. له دې تیلو دا ډله خپلې جګړې ته پیسې برابروي، برېښنا ترلاسه کوي او پر خپلو ګاونډیو د برلاسي کېدو لپاره ورته اسانتیا ورکوي. ورځپاڼه لیکي له تیر کال راهیسې امریکا د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو بمباري کوي خو له یو ستونزمن حالت سره مخامخ ده. د دوی لپاره ستونزه دا ده چې دوی د اسلامي دولت ډلې د تیلو تجارت مخنیوي لپاره باید په یو داسې ډول کار وکړي چې په هغه سیمه کې د میشتو لس میلیونه ولسي وګړو ژوند اغیزمن نشي. فاینانشل ټایمز د خپل رپورت لپاره لسګونه شامه او سوداګرانو، د تیلو له انجینرانو او له غربي استخباراتي چارواکو سره مرکې کړې دي او وایي د اسلامي دولت ډلې د تیلو کاروبار د هیوادونو تیلو صنعت ته ورته دی. دا ډله مسلکي کسان په دندو ګماري چې پکې د تیلو انجینران، روزونکي او منتظمین شامل دي. ورځپاڼه د سیمه ایزو سوداګرانو او انجینرانو په اټکل وایي د اسلامي دولت یا داعش ډله په تر خپل واک لاندې سیمه کې هر ورځ له 4000 تر 4500 پورې بیرل تیل پیدا کوي. هر بیرل تیل له 40 تر 45 امریکایي ډالرو خرڅوي او په دې ډول د ورځې 1.5 میلیون امریکایي ډالر ګټي. د شام په حلب کې د ولسمشر بشار الاسد ضد یاغیانو یو قومندان ورځپاڼې ته ویلي دا حالت دوی جوړوي. دې قومندان چې نوم یې نه دی ښودل شوی له اسلامي دولت ډلې ډیزل اخیستي ول او وایي له دوی سره بله لار نشته ځکه چې د دوی انقلاب د بېوزله یا غریبو خلکو انقلاب دی او داسې بل څوک نشته چې دوی ته تیل ورکړي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه زیاتوي د اسلامي دولت ډلې د تیلو دا ستراتیژي له مودې راهیسې عملي کېده. په 2014 زیږیز کال کې چې دې ډلې په شام کې سر پورته کړ او تر دې مخکې چې د عراق موسل ونیسي د داعش مشرانو د دوی په وینا د اسلامي دولت یا خلافت لپاره تیل د امسا په توګه د کارولو نظر درلود او د دوی شورا تیل د خپل وسلوالو فعالیتونو او د خپل وجود لپاره بنیادی شی بلل وو.
پامیر ساحلو اوریدونکو د 1903 کال د اکتوبر پر 8 نیټه په کوټه کې د هغه وخت پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند او پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن غړو او مشرانو د جنرال ضیاء الحق د واکمنۍ پر ضد یو احتجاجي لاریون وکړ چې ورباندې امنیتي سرتیرو ډزې وکړې او د اوسنۍ پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي ووژل او ژوبل کړل. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د دې څېړلو هڅه کړې چې آیا هغه احتجاج، هغه تحریک او د ملګرو مرګ ژوبل د جمهوریت جمهوری سیاست لپاره ګټور ول او کنه. دا به د دې لړۍ د خبرونو لومړی برخه وي چې پامیر ساحل یې وړاندې کوي.
په 1903 زیږیز کال کې په کوټه کې د پښتنو ملت پالانو پر احتجاجي لاریون د پاکستان امنیتي سرتیرو ډزو او مرګ ژوبلې څه پیغام ورکړ او ارزښت یې څه وو؟ د دې لاریون پر مهال د جوبل شوی او بیا ورسته مړ شوی ولسیار مور څه یادونه او خاطرې لري. د جمهوریت بحالی تحریک چې ایم آر ډی مخفف دی څه لاسته راوړنې لرلې وي؟ آیا د هغه وخت ګوندونو اتحاد د جمهوریت په بیا بحالولو کې بریالی شو او کنه؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، په پاکستان کې جنرال ضیاء الحق په 1980 زیږدیز کال کې جمهوری حکومت ړنګ کړ. د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو زنداني او بیا وروسته یې په دار وځړاوه او د سیاسي ګوندونو پر فعالیتونو یې بندیز ولګاوه. د دې اقداماتو په نتیجه کې د پاکستان کیڼلاسي او ملتپاله سیاسي ګوندونو د جمهوریت بحالۍ تحریک وچلاوه چې ایم آر ډی یې مخفف دی. د همدې تحریک په سلسله کې د هغه وخت پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند او د پښتونخوا زده کوونکو سازمان په کوټه کې د احتجاجي لاریون پریکړه وکړه او د 1983 زیږدیز کال د اکتوبر پر 8 نیټه چې د وسنی پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په مشرۍ په کوټه کې لاریون روان وو، نور باندې امنیتي سرتیرو ډزې وکړې چې پکې یو شمېر فعالان ووژل شول او ځنې ژوبل شول. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د دې څېړلو هڅه کړې چې د دې مرګ ژوبلې احتجاج او تحریک اثرات او لاسته راوړنې څه وي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر رضا محمد رضا په 1983 زیږدیز کال کې د اکتوبر د لاریون ګډونوال وو. دی د آئینی شاهد په توګه د هغې ورځې کیسه کوي.
زه بالکل د دې ګوایم چې موږ له مسجد څخه څنګه موږ راوتلو، له دې ځایه څخه دا تاوتریخوالی او شور شرابه دا شروع شو، خو زموږ ملګري دونه منظم وو، بالخصوص د پښتونخوا ملي پارټي ملګري او بیا د پارټي چیرمین محمود خان اڅکزي په قیادت کې سي بالکل زمریان له سربازان له ټولو علاقو د کوټې مین سړکونه دي، هغه لوی شیاراوې دي، کنداري بازار دي، تراوتل دا چې اوس باچا خان چوک بلل کېږي، دا زموږ هدف وو چې پر دې ځای باندې به دا د ولسونو په مخ کې به دا ناره کېږي. نو زموږ له راتګ سره سم چې دوی ډېر له هر طرفه ځخه فایرنګونه شروع کړه او ډېرې درنې ګولۍ او بالکل مخامخ یې ورولې ګولۍ، او دا چې کوم ملګري زموږ شهیدان شوي دي، که ولسیار شهید دي، که کاکا محمود شهید دي، که رمضان شهید دي، که نور شهیدان دي، دا زیاتره پر داسې مقاماتو پر داسې ځایو باندې شهید شو چې بالکل هغه محمود خان به د دوی په هدف کې وو، په ټارګیټ کې به وو. هغه د خدای فضل و چې د ملګرو د ډېروالي او د جلوس کې د خلکو ولوله او جذبه، نو په دې کې دا ملګري ځای په ځای شهیدان شو، ځینې زخمیان شو.
په برتانیا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو غړی او سیاسي فعال وطنپال وای په هغه وخت کې جنرال ضیاء الحق پر جلسو او د بیان پر ازادۍ بندیز لګولی وو.
دا د ضیاء الحق مارشل لا وه، او په پاکستان کې په هر قسمه جلسو جلوسونو باندې بندیز وو، د خلکو خولې تړلې وې، هیچ چاته اجازت نه وو چې د خپل رائے اظهار وکړي. نو د دې خلاف یو تحریک جوړ کړی وو، د وطن جمهوری ګوندونو ټول ګوندونو پکې ګډو، او په دغه ورځ به په ټول ملک کې د مارشل لا د تور نظام خلاف مظاهره کېدې. د جمعې ورځ وه، د کویټې د مرکزی ماجد نه د محمود خان چکزی په مشرۍ کې جلوس راووت. دغه جلوس درې نارې وخلې: نارې تکبیر الله اکبر، د ولسواکي تل دی وی، او مارشل لا مرد آباد. دغه جلوس کې هیڅ چا سره هیڅ قسم وسله نه و، دا ډېر پرم نه جلوسو.
وطن پال وای هغه وخت د بلوچستان گورنر جنرال رحیم الدین و چې پر لاریون یې د ډزو امر وکړ چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند څلور غړي ووژل شول.
د هغه وخت د بلوچستان گورنر جنرل رحیم الدین حکم وکړ چې دا خلک ووژنې. مخامخ په جلوس ډزې وشوې، د نامه د غټې نه بر ډزې وټولې. په دغه ډزو کې زمونږ د پاره سلور ډیر نازولي ملګري کاکا محمود، داود خان، رمضان او اسلم ولسیار شهیدان شو. اسلم ولسیار د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن مرګرو، او دا درې مشران چې وو دا د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي مرګرو. هغه وخت کې پښتونخوا ملي عوامي پارټي نه و جوړه. نو دې خلکو د ولسواکۍ لپاره، د ولس د ازادۍ لپاره، د مارشل لا د تور رژیم خلاف د خپلې جمهوری رائے اظهار کو، دا
دغه د دې ګناوه بل هیڅ ګناوه
د 1903 زیږیز کال د اکتوبر پر 1 په جلسه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د زدهکوونکو سازمان یو مشر ولسیار هم په لاریون کې شریک و. دغه د مور حضرت خوربیبي په وینا د هغه مهال د امنیتي سرتیرو د ډزو ښکار شو چې هغوی د ګوند مشر محمود خان څخه ویشتل غوښتل.
زما څه خبرې په یاد راځي؟ وایم چی خبرې دي؟ وای چې یو دکان خلاص وبلا دکان تر کباړی دکان ټکران دکان ول ودی تر ختم یو دکاندار نسته یو مجلسی ورسره نسته زه گزار سولم زه چې گزار سولم و دوی ته ویل چې مال ټکی برکه ترې ول دکاندار و بل ته ویل ول دغه دی ول واسه باسه داس پای زه کندنه دی داس پای و بغړ ول دغه خبر ماته دی زره کی دا تاثیر دی د ماته دارش کار کی خور مخ د پښتنو د پاره دا چې مونږ کو خدای هم پښتنو دی ول ماته داس خبر وکړ.
د ولسیار مور حضرت خوربیبي وای زوی یې د پښتنو د حقونو او جمهوریت لپاره مبارزه کوله چې پښتانه پر خپل خاوره په پوره ازادۍ ژوند وکړی شي. د دې په خبره ولسیار د خپل کور ارمان لاره او بل اخره مړ شو.
ول خور په افغانستان کې مونږ دون ډیر کلونه تیر کور مونږ کپیدا په کرایو کې وسیدل دلته ګلستان ته کلی لچرالو یا وطن لچرالو هم د بل کروسیر خپل کور منس هغه چې درلو نه خورانس ما ورته ویل ما ته ودرې چې پښتونستان جوړ شي پښتونستان به د ګرد کور جوړ شي د ګرد کور به جوړ کی ستا کور به جوړ شي اوه مرني مله ته ویل نه ځواني خو ته به څو کاله کار وکړي بس جوړ بس پښتونستان نو ده ودا ویل ول ما ویل کور به سور زرون کوم سور زرون مې نه کی دا ارمان د ګورغاډ له وروړم بس هغه ورور مخ سو قهرمان د خپل ډیرو ارمان وسره ونه ډیر دی غار د خپل غټو څنګه وسره دا مې ورته لیکلی دی په لوحه باندې.
خود پښتونخوا ملي عوامي ګوند رضا محمد رضا وای پر ډزو او تاو تاریخوالي سربېره دوی د مظاهره په کولو بریالي شول او د دې اثر دا و چې د ایم آر ډي په نوم تحریک نور پیاوړی شو خو محمود خان اڅکزی روپوشي یا پټېدو ته اړ شو.
دا شانو کې موږ کامیاب شو چې د کوټې پر لوی ښارونو باندې موږ یو زورور مظاهره د پوځي امریت په خلاف وکړه او بیا غو لاغې بعد چې بیا کم یعنی جرأت په دې ګډ ملک کې پیدا شو او دا غې په نتیجه کې بیا دا سلسله بیا ډېر پراخ شو. بیا خو مالډی ډیر زورور سول د سیم کې چې اکن تر دې د مخه دوی زور زیاتای شروع کړی او شهیدان او مرګونه هغه خلکو سره ډیر یوال یو جتی او سود دی اثرات د پټول ملک ولې دل قسم مو ډیر ملګری بیا بندیان سو جیلونو ته ولاړو پارٹی چیئرمین پر له پسې بیا رو پوه شو په پټه مبارزه کې په کلونو کلونو تر هغه وخت چې بیا د ضیاءالحق امریت قائم وو
د کوټې لاریون او مرګ ژوبلې او د جمهوریت بحالۍ تحریک ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې دې تحریک په پاکستان کې جمهوریت او سیاسي ګوندونو ته څه ګټه ورسوله. په لندن کې د بی بی سی خبريال څېړونکو د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه داوود اعظمي وایي ایم آر ډي دا وکړی شول چې د جنرال ضیاءالحق پر رژیم یې فشار راوست خو د دې تحریک اوږدمهاله ګټې زیاتې نه وي.
د ایم آر ډی خبر وکړو که څه هم داونه توانېده چې د ضیاءالحق حکومت نسکور کی او رښتینې دیموکراسي رامنځته کی خو یوه ګټه یې دا وه چې پر حکومت یې ډېر زیات پرشر یا فشار واچوي چې ټاکنې یا انتخابات وکړي او ضیاءالحق مجبور سو په 1915 کال کې غیر ګوندي ټاکنې ترسره کړي. او بل ګټه یې دا وه چې دا تحریک د کیڼ اړخو یا لیفت ګوندونو لپاره یو ګډ پلیټ فارم وو او دوی وکړل سول چې خپل انرژي سره یوځای کړي او د ګډ هدف لپاره وکړوي او مبارزه وکړي.
داوود اعظمي وای په پاکستان کې تل ټولو کیندلاسو ګوندونو تر ټولو زیاتې قرباني ورکړې دي خو دوی په ګډه تر ډېرې مودې مبارزه نه ده کړې او اکثره جلا شوې دي.
د ضیاءالحق تر مرګ وروسته دوه ګوندونو خپل ائتلاف او اتحاد ونه ساتي او پر جلا جلا لا روان شول. په دې کې درس تا دی چې دوی مبارزه وکړه قرباني ورکړي خو ګټه دومره ترلاسه نه کړای شو ځکه دوی آر یو بیا وروسته پر جلا جلا لا روان هغه ګډ دریځ ونه ساتلای شو. یعنی بیا چې موږ په 1990 کلو کی وګورو دا غوندونه په جلا جلا لا روان سو او انرژي تقسیم سو په نتیجه کې شیاخ غوندونه راپورت سو. ان د پاکستان د کیارخ سیاست تاریخ همدا شي چې دوی تر ټولو زیات قرباني ورکړي د مبارزه کړې د دیموکراسي د پاره د بشر د حقوق د پاره د قانون د حقوق ته پاره خو زیاتره وخت د مبارزه جلا جلا کړي دا کله یو ځای سوي هم دي هغه د لږ وخت د پاره ځای سوي دي له همدې کبله ګټه ډیره پایدار یا مستقله نه ده پاته سوي.
خو رضا محمد رضا دا غنی چې د ایم آر ډی له برکته ترننه په پاکستان کې پوز مشران د مارشل لا په لګولو کې ل تزبزب سره مخامخ وي او دا چې د تحریک جمهوریت پیاوړی کړ
ټول لوی ګټه دا رالز دا چې دا ورسته سي یعنی دا پوجانو د مارشال لا او ته یو قسم د دې باخو کڅه هم تکرار سو دا شان بار بار دا غ په دور کې په نیمه پلسیز کې څلور واره دی منتخب حکومتونه ونړول او بیا لاغه بعد دا چې د جنرال مشرف مارشال لا ولګي دا کڅه هم هغه مارشال لا بیا دوری بیا سره و ولسونو په دې کې نه خوف لرنه ویر لرله دا اثرات او بیا بل اخر چې دا اوس اتلسم عین ترمن دی کزه دا وایم چې دې ملک لومړی ځل باندې په عین کې د کومونو او د ولسونو چې یعنی هغه نیم جمهوریت کم از کم په عین کې رالی او بیا که د کومونو د صوبو خود مختیاري ده موږ دا ویلی شو چې نیمه صوبایي خود مختیاري پر وسایلو باندې په قدرتي وسایلو باندې نیم ملکیت او داسې یو سړی ویلی شي چې هغه دور اوس پیل شو چې کم لوی لوی نکات دي د کومو هغه چې پاتې دي د هغې دپاره دا لاره هواره شوله او داسې حالت رالی چې اوس پوجونه او مارشلاګانې دا اوس خوف لري دا ویر لري او ولس دونه منظم دي دونه زړور دي سي دا څوک جرأت نشي کولای چې په څرګند ډول باندې به مارشال لا لګي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی او سیاسي فعال وطنپال زیاتوي د دوی د ګوند د نننی سیاست بنیاد د هغه وخت پر مبارزه ولاړ دی.
زمونږ د نن بنیاد د هغه دور په مبارزه ولاړ دی. مونږ چې دا نن هم په هر حال کې د جمهوریت د ولسواکۍ د اولس د خلی د آزادې د اغوی د فکر د آزادې د اغوی د قلم د آزادې خبره کو د قانونو برابرۍ او سیالي غواړو دا د دغه شهیدانو او د بشمیر غازیانو د هغه مبارزې برکت دی چې مونږ ته داسې لار روښانه کړی ده چې زمونږ د پاتې زمونږ د ځوانانو د سازمان د هر مرګري په دې خبره سر خلاص دی چې هیڅ د ټوپک خاوند هیڅ د تورو غټو بوټانو خاوند پوځي دریشه کې هیڅ کله نه منو په هیڅ صورت کې نه منو دا زمونږ د هغه شهیدانو سره د هغه غازیانو سره قول دی ځکه مونږ هر کال په 1 اکتوبر د هغه شهیدانو ورځ لمانځو.
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې مو اوریدل چې څنګه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران دریز لري چې د 1903 زیږدیز کال د اکتوبر پر 1 د ګوند غړو له وژل کېدو او ژوبلېدو سره دوی ترننه د جمهوریت او د پښتنو د حقونو لپاره د مبارزې جوګه ګرځېدلې او تر څه حدې ځنې وسایل هم ترلاسه کړي دي. شنونکي هم د هغه وخت سیاسي مبارزه اغیزناکه بولي. دا ونننۍ خبرونه د جمهوریت پر راتلونکو خبرونه کې باورې چې د پښتنو پر اوږدې سیاسي مبارزې سربېره تر اوسه دوی ولې لخپلو ځنو مهمو حقونو به برخې دي او آیا د ایم آر ډی په څیر تحریکونه نن مناسب یا موزون دي او کڅنګه وصله تاسو اجازه غواړو په مخه مخه
جمهوریت سوچاسی مٹو جوڑ دے نی دیوال پلوگی توڑ دے ودد بدلی چت چخکاری دا زمادل دا کور دے ودد بدلی چت چخکاری دا زمادل دا کور دے ودد سوچاسی مٹو جوڑ دے نی دیوال پلوگی توڑ دے ودد بدلی چت چخکاری دا زمادل دا کور دے
دروازی سر پخوا کی یوگی راج موٹر لجو دے پخوا کے ویو کے راج موٹر لجوڑ دے نو پسند کی دیو ڈے دا و پکی خکول قادن خور دے داد بدری چت چخکار دا زما دلے دا کور دے و داد بدری چت چخکار دا زما دلے دا کور دے یل سوچا سے مٹھو جوڑ دے ولی دیوال پلو کی تور دے یدا بدری چت چخکار دا زما دلے دا کور دے و داد بدری چت چخکار دا زما دلے دا کور دے
بسیار دے وسر پکور کی ڈشو دے یا پوجر کے بسیار دے وسر پکور کی ڈشو دے نو پار بل کی فلم نگوری لا کے بل تے خیال نور دے دت پدری چت چکار دا مادل دا کور دے و دت پدری چت چکار دا مادل دا کور دے پتہ سکا سے موٹو جوڑ دے نی دیوال پلوگی تور دے و دت پدری چت چکار دا مادل دا کور دے و دت پدری چت چکار دا مادل دا کور دے سلور خدش پگ نراندی نوٹول خدمت اے والاری نکندل نپکی شور دے تاکو درے چت چخکار دادا مادل دا کور دے و تاکو درے چت چخکار دادا مادل